مبادله د دوه مختلفو دلایلو له امله مهمه ده. یو خو له 2000 کال را په دی خو دا د شمیر لپاره د زندانیانو لوی تبادله ده چې په راتلونکو درې ورځو کې به موږ د دواړو خواو ترمنځ د نږدې 1600 بندیانو د تبادلې شاهدان یو. دوهم دلیل چې ولې دا مهم ګام دی دا دی چې په دې کسانو کې یو شمیر ډیر مهم مشران دي چې د دواړو خواو له 2 کلونو راهیسې غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې دا کسان خوشی شي.
سعودي عربستان چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له 2015 کال را په دې خوا د ائتلاف مشري کوي په دې هڅه کې دی چې دایمي اورمن وشي او په یمن کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوي. بل لور ته د حوثیانو مشر مرکچی محمد عبدالسلام پرون وویل چې د سعودي عربستان او عمان له استازو سره خبري جدي او مثبتې وي.
مننه چې تر اوسه سره وي او سم د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
خیلی از معافل نشستای خبری که کلا مردانه باشه در معجزه روزه نمیدن.
دی افغان ژورنالیست مرجان وفا غږ مو اوریده. مرجان ویل د کار پر مهال لګنستوندو سره مخ وی. کله چې د 2020 کال دی اگست په 15مه طالبان بیا د دویم ځل لپاره وخت ورسیدل د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خځو پر ژوند محدودیت وځ کړ. د دې خځو په ډله کې افغان خبریالي میرمنې هم له بشمیر ستونزو او بندیزونو سره مخ شوې. د دوی په وینا په همدې سختو شرایطو کې هم خځینه ژورنالیست خپل دندو ته دوام ورکوي او تر دې بریده هلې ځلې کوي چې دوی ته د بیلابیلو خبری بنسټونو لخوا جایزه ورکول کیږي او د کار ستاینه کیږي. مرجان وفا او مینه حبیب هغه دوه خبریالان دي چې په دې وروسته یو کې ستاین لیکونه او جایزه اخیستي دي. نن په خبرونه کې له دوالو سره غږیدل یو. په پایل کې مرجان وفا وایي چې له 5 کلونو را په دې خوا خبریالي کوي. نوموړی ته له دوو نورو نارینه او ژورنالیستانو سره د افغانستان د خبریالانو د مرکز لخوا جایزه ورکول شوې ده. مرجان وایي په دې ډګر کې ګڼې ستونزې ګاللې خو له هر ډول ستونزو وروسته تر پخوا هم استوار راولاړه شوې او غښتلي ګامونه مخ پر وړاندې ایښي دي. دا چې اوس یې د کال د غوره خبریالي جایزه اخیستې پر خپلو خواریو ویاړي.
ما حدود 5 ساله که کار خبرنگاری میکنم. البته من زمانی که وارد رشته روزنامه نگاری شدم
15 کاله کیگی چی خبریالی کوم. کار میده درس په جریان که پیل کرده و هم پانتون تطلم او هم می کار کهو لبیل بیل رسانه سرمی دند سر ترسوالی مرکی کول ده متن لیکل بی جوړول در طول کوم. کل چی جمهوریت سقوط وکر پا پیل که 8 میاشتی پا کور ناستم. پا دیه 2 میاشتو که لگن و اقتصادی او روحی ستونزو سرمخ شوم. جوار خفگان می پیدا که خوش شکر دی خدای دی چی ووس بیا دنده توارزم او دمگری کار کوم.
دست پنجه نرم میکردم، افسردگی بعدی تیر کردم و مشکلات اقتصادی هم تیر کردم. دوباره سرکار شدم و خوشبختانه فعلا کار میکنم.
مرجان وفا وایی چه ده جمهوریت لسقوط و روسته طولو خبریالانو پتیر بیا خزینه و تا جورنالیستیک کار دیر زیاد سخت شویده.
واقعا کار در این شرایط دشواره. شما فرض کنید که آقایان خبرنگار اخیراً به خاطر دسترسی به اطلاعات به مشکلات زیادی مورد.
پرختیه چه اوس کار سخت شویده. نارینه خبریالان په آسانه نیشی کوای چه معلومات پیدا کری. خزه تخلص برابر سخته ده. کله چه پراپور پسیزو اجازه نرکول کهی چه غندو توار شو. طول و میرمانو په تیره بیا خبریالانو تا دیر ستونزی پا مخ که پرتیده. هیله لرم چه دستونزی حالی شی او دی خبریالانو بنستون راشی. لخبریالانو په تیره بیا لخزینه خبریالانو سخه ملاتر وکری.
امیدوارم این مشکلات همگی رفع بشه. نهادها بیاین از خبرنگاران به ویژه زنان خبرنگار حمایت کنن.
په افغانستان که خزینه خبریالانی نه یوازې دا چې له کورس څخه بهر لستوندو سره مخ وي بلکې کله ناکله د کورنۍ لخوا هم ځینې محدودیتونه ورباندې لګول کیږي. مرجان وایي په پیل کې آن په رستوران کې د ډوډۍ خوړلو اجازه نه درلودله.
در اول که من کامیاب شده بودم به رشته روزنامه‌نگاری مخالفت میکردن.
کله چې په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځی ته بریالی شوم، کورنۍ مخالفت کاوه. په یاد مې دی چې حتی رستورانت ته مې د تګ اجازه نه درلوده، خو په هر حال کورنۍ د اندېښنه وي چې ماته کومه ستونزه پېښه نه شي. ورو ورو چې بیا مې کار هم پیل کړ، د کور غړو ته مې قناعت وکړ چې زه غواړم خپلې ټولنې ته له دې لارې څخه خدمت وکړم. اوس خوښه په دې یم چې یو غر د کورنۍ په نوم تر شا لرم. واقعا که دوی نوي زه هیڅ یم.
تونستم که خانواده ها قناعت بودم و خوشحالم که امروز یک کوه پشت خود دارم به اسم خانواده، که اگر اینا نباشند من واقعا هیچم.
مینه حبیب بیا یو بل داسې خبری لده چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې په خبره یو ورځ هم په کور نه ده ناسته. د راپورونو چمتو کولو ته وتلې، خو ډیر ځله د حاکم حکومت لخوا تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. هغې د خبریالانو د فدراسیون لخوا د زړورې ژورنالیست لقب او جایزه اخیستې. مینه وایي دا پرته له کافي امکاناتو او معاش څخه خپلو خلکو په تیره بیا میرمنو ته کار کوي.
لقب ژورنالیست شطور در حال برمیدا شد که ما خبرنگارا در افغانستان بدون هیچ کدام.
د زړورې ژورنالیست لقب مې په داسې حال کې واخیست چې اوس مونږ خزینه خبریالانې په افغانستان کې پرته له هیڅ ډول امکانات څخه کار کوو او د شته خنډونو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوو. اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له خبري غونډو څخه د خزینه ژورنالیستانو منع کول هغه څه دي چې زموږ دندې سختي کړي دي. زه خپله دوه درې ځلې له خبري غونډو څخه وویستل شوم. د تحول په لومړنیو ورځو کې مې د ښځو له لاریون څخه راپور چمتو کاوه چې طالبان راغلل، زما کمره یې ماته کړه، زه یې ووهلم او بیرته یې کور ته ولیږلم. ویل یې چې د ښځو یې له خبریالۍ سره څه. موږ پوهیږو چې خبریالۍ په اوسنیو شرایطو کې له خطر څخه ډکه دنده ده، خو بیا هم مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو، ځکه لکه څنګه چې زموږ هیواد ډاکټرې، انجینیرې او ښوونکو ته اړتیا لري، همداسې ښځینه خبریالانو ته هم ضرورت لري، تر څو د هغو میرمنو غږونه چې نه اورېدل کیږي د مسؤلینو غږونو ته ورسوي.
همونطور که به ډاکټر، انجینیر، معلم نیاز داره، به یک خبرنگار زن هم نیاز داره تا سر او زنایی را که کس شنیده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زور رسیدگی شد.
خود جمهوریت له سقوط وروسته ټولو افغان خزینه خبریالانو ته د زمينه نه برابر چدوی کار وکړي او د خپل مسلک له لارې د خدمت جوګه شي. افغان خبریاله مریم هوتک چې اوس مهال اوسګاره شوی وای، په ډېری سختۍ خبریالي پایل کړه، خو اوس په کور نسته ده.
ټول ته پته ده چې افغانستان کې د رسنیو په برخه کې کار کول د نجونو لپاره اسانه کار نه ده. په ډېر سختو ستونزو سره، مشکلاتو سره یو میرمن یا هم یو جنې په دې باندې توانای پیدا کوي چې هغه د رسنۍ کې کار وکړي، اول تخپل ځان جای پیدا کړي، اول ممانعت خو د کورنۍ له طرفه وي، دوه ممانعت د ټولنې له طرفه وي. په ټولنه کې خلک په دومره ښه سترګه باندې ژورنالیستانو ته یا مثلا هغه اشخاصو ته چې هغوی په میډیا کې کار کوي نه ورته کتل کیږي. متاسفانه په نوره نړۍ کې ژورنالیست ډیر زیات قدر لري، ډیر غټ نوم لري، خو په افغانستان کې بیا دغه هر څه برعکس دي. نو دلته خزینه خبریالانو خپل ځانونه په ډېرې سختۍ سره تر خبریالۍ رسولی دي، تر یو جای جایګي رسولی دي، تر څو وکولی سي کار وکوي، ځان ته د کار یو موقع و زمینه په خپله برابره کړي. دغه ستونزو ته په کتو سره د افغانستان دود و دستور ته، د افغانستان ټولنې ته، داسې یوه ټولنه چې هغه یوه سنتي ټولنه ده، دغه ستونزې ما پخپله هم تیرې کړلې. اول د کورنۍ ممانعت، بیا په ټولنه کې ممانعت، د خلکو هر ډول خبرې، او بیا د رسنۍ له کار سره نابلدتیا. له بلې خوا نه په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم خراب و، دا هغه ټولې ستونزې وې چې ما تیرې کړلې. په دې خاطر چې بالاخره زه یو ژورنالیست سم او د خپل خوښي وړ رشته کې باید کار وکوم. متاسفانه د جمهوریت له سقوط وروسته دغه ستونزې نورې هم ډېرې سولې. افغان خزینه خبریالانو ته د کار زمینه سخته سوه، اکثر دوی په کور کې نول سوې. په ولایت کې که وګوري اکثر رسنۍ کې میرمنې په زور کې نول سوې دي، اجازه نه ورکول کېږي رسنۍ ته. سي نور د خزینه کارمندانې دوی استخدام کې هغه سوي، هغه هم په کورونو کې نول سوې دي. په کابل کې هم زه داسې ده چې کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې وضع شوي دي، د اوسنۍ واکمنې ادارې له خوا نه اکثره رسنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې ښځینه خبریالانې دوی جواب کړي او په ځای باندې نارینه ونیسي. نو دغه ستونزې د دې باعث ودي چې اکثره ښځینه خبریالانې په کورونو باندې کښېني، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي.
آغلی مریم له اقتصادی ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ورسره مخ کړی ده.
دا وز په خپل بیکار یم اوزګار یم طبي خبره د شکل کار کوي خو یو سبب پیدا کوي او شکل نو وظیفه له لاسه ورکوي. طبي خبره ده چې اقتصادی ستونزو سره خلک مخ کیږي. اته دغه بد اقتصادي وضعیت دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي ځکه یو خو بیکاری ده بل خو قیمتي ده. په افغانستان کې نو دغه ټول ستونزې ته په کتو سره افغان خبریالان له ډیرو بدو سختو شرایطو څخه تیریږي. بل خو د کار په ساحه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوم معلومات کوم اطلاعات چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه خبریالانو ته نه ورکول کیږي. کوم چانس د کار چې هلکانو ته ورکول کیږي ښځینه و ته نشته. مثلا دوی د کابل ساحې څخه د باندې نه سي وتلی یا مثلا دوی ځینې داسې جینو ته چې مثلا هلته چودنه سوي وي یا مثلا داسې کومه بلا د سعودي ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا په غونډو کې دوی د ګډون کولو مخه نیول کیږي. هغه ټول ستونزې دي چې د دې لامل سوي دي چې ښځینه خبریالان بیکار. نن سبا کې زما په شمول ټول افغان خبریالان د بیکاری د وزګارتیا همداسې د نورو عامو ګړو په څیر باندې د بد اقتصادي وضعیت څخه کړیږي. هیله مې دغه ده چې نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغه بنسټونه چې د خبریالانو لپاره کار کوي او دوی په افغانستان کې د افغان خبریالانو د مسؤلیت د غوی د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې همداسې د غوی د اقتصادي ارتقا د لوړولو لپاره باید کار وکوي. اوس مهال کوم افغان خبریالان په افغانستان کې به سرنوشته پاتې دي، دوی بیکاره پاتې دي، باید دوی ته د کار زمینه برابر سي. یاد ده چې باید د دوی اقتصادي اړخ نه لاسنیوي وسي. همدارنګه باید نړیواله ټولنه دې ته کار وکړي. خبریالان دلته پاتې دي باید به سرنوشته ونه وسي په خاصه توګه ښځینه خبریالان هغه څه به وزګاره سوي وي بهرنۍ رسنۍ کې. البته یا مثلا موسسو کې کار پیدا کړي چې متاسفانه دغه کارونه هم بند سوي دي. د کار ساحه په ښځینه و باندې ډېره زیاته تنګه ده. نو هیله مې دغه ده چې نړیواله که څنګه سي شارونه ورکوي د دې خبرې یوازې تر شاره محدودې نه وي بلکې د خپلو شارونو ته عملي بڼه هم ورواغوندي.
افغان خبریاله امنه مایار چې دمګړې په بهر کې اوسېږي د ژوند ډېره برخه په خبریالۍ کې تیر کړي. هغه وایي چې زیات کاری میرمنو ته کړی دی. دا چې د کار پایلې څډول وو کومې ستونزې ګاللې دي او هغه خبریالانو ته چې اوس مهال د افغانستان په سختو شرایطو کې لګڼو محدودیتونو سره کار کوي له خپلو تجربو څخه څه وایي په یو مرکه کې مو ورنه پوښتلې دي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
پینځلسم د فبروري د 2003 کال وو. ما د کلید میډیا ګروپ سره په کار پایل وکړ. دقیقا په د 1500 ورځو کې مو کار وکړ په یوه ښځینه مجله د مرسال په نوم چې دا مو د کلید میډیا ګروپ مشرانو ته پریکړه وکړه چې دا مجله به یوه اونۍ زوي، هره اونۍ به چاپیږي. نو په دې مجله کې ما په کار پایل وکړ. بلاخره نوم هم ورته وټاکو، صفحې هم وټاکلې، مضامین او محتوا د مجلې منځپانګه مو ورته وټاکله. لومړۍ ګڼه د دې مجلې یعنی د مرسال اونۍ د لومړۍ ګڼه د 2003 د مارچ په 8 نیټه لا چاپ وتله چې دقیقا د ښځو ورځ وه. او دا مجله ځکه چې د ښځو وه وروسته ردی چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوې وه او ښځې بیا د تعلیم د ټولنیزو چارو او فعالیتونو ډګر ته راوتلې وې. دا د کلید میډیا ګروپ مشرانو وپتله چې اوس یو ضرورت دی د ښځینه مجلې. بلاخره په 2003 کې ما د کلید میډیا ګروپ سره کار پیل کړ. په لومړي سر کې د یو ژورنالیست په صفت، وروسته د دریو څلورو میاشتو د ایډیټر په صفت، وروسته د یو کانه د مجلې د مرستیال په توګه، وروسته له دوو کالونو د مدیر مسؤول په توګه وټاکل شو. یو کال د مرسال مجلې تیر و چې د کلید رادیو یې افتتاح کړله. وروسته د کلید رادیو د پرانیستو نه ما د لومړۍ خپرونه چې ما په کلید رادیو کې درلوده د مجلې ترڅنګ، هغه د کلید صبح خپرونه وه چې ثبت کېدله. کالونو په جریان کې بیا په نورو خپرونو کې د کلید رادیو ما برخه درلوده، لکه د لایف پښتو خبرونو مخته وړل، د ځینو سیاسي او ټولنیزو او د ښځینه مسایلو اړوند په ګردي میزونو چلول، د ځینو نورو خبرونو ثبت، په تیر بیا یو مهمه او ډیره ښه خبرونه چې د کلید رادیو وه، هغه د کلید صبح یا د سهار کلید خبرونه وه. حتی جمعه، پنجشنبه، اختر، نوروز، برات هیڅ موږ رخصتی نه درلوده. د دې خبرونې نه ډېرې ښکلې خاطرې لرم او دا خبرونه دومره ورو ورو د خلکو منځ کې ځای پیدا کړو چې د کابل یو ډېر شمېر خلکو دا خبرونه اورېدله او علاقه مند یو.
تاسو له خوږو خاطرونه یادونه وکړله مخکې تر دې چې ستونزو ته ورسو، نو ښه به دا وي چې اول خوږې خاطرې یادې کړو. دا راته وایه چې څه خوږې خاطرې مو درلودلې؟
خوږې خاطرې ډېرې زیاتې دي ګرانې، چې د ما ښکلې خاطره یا خوږه خاطره به هغه وخت وه چې زه په ښار او بازار کې به چې زه چېرته تلم، خصوص ټکسي ته به مې چې لاس ورکړ، نو چې خبرې مې ورسکه چې فلان ځای ته ځي، ټکسیوان به داسې ځیر شو او دوه درې ځله څلور ځله دا خاطره تکرار شوې ده. بیا بیرته چې ببخشین همشیره، همی شما دا برنامه کلید صبح نیستین کته آقای ورگزای؟ از صدایتان شناخت. نو در دیره ما تا به جالب و خواهگه و مو پا دیخ پراوانه که دی جولن واقعتونه بیان اول او دی خلق و درونو که دیخ پراوانی زای درلوده. ما تا دا افتخار زای و چه ما هغه مایک چه ما پا واقعی را کرل شوی و تر ننا پوریزه خپل وجدان دیر راحت سازم چه دا هغه مایک للار ما دی خپل جولن واقعتونه او هغه حقیقتونه څرګندول او بیانول کوم چې جریان درلود از ما په ټولنه کې، او اوریدونکي به راتلل د رادیو شاته کله به چې خبرونه ختمه شوه زموږ لیدو ته. ما ته به د ژوند خواږه خواږه خاطره همغه وه او تر ننه پورې دا خاطرې د ما په ذهن کې ژوندۍ دي. ای کاش چې دا زر نه وای تللې او داسې نن دې وضعیت ته نه وای اړ شوي.
اغلی مایر، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه چې زه مطمئنه یم هر ژورنالیست دا تجربې چې تاسو ویل لري، هغو کسانو چې په افغانستان کې کار کړی و، دا راته وایي چې په هغو وختونو پسې څومره خفه یاستی.
داسې کلمات او الفاظ نشته چې زه خپل خفګان د هغوی طریقه تاسو ته څرګند کړم. تاسو باور وکړئ دغه دوهم کال دی چې زه د هیواد نه راوتلی یم، څه کم دوهم کال. زه یعنی هر لحظه دلته د خوشحالۍ او د آرامۍ احساس نه کوم، ځکه زه مې د وطن
رازو ستونزو تا. کله چې یو میرمن غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راسي او دا یو خبریاله سي، تابان په افغانستان غوندې ملک کې ډېر زیاتې ستونزې مخې ته ورته راځي، له خپلو تجربو راته وایي چې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او تر ټولو زیاته سخته ستونزه درته څه وه؟
تابان د افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځینه او ته د ژورنالیزم ډګر ډېر ستونزمن دی. نارینه او ته بیا ښځو ته خو ډېر زیات موږ دا ستونزې ولیدلې و مکاللې. زه خپله د یوې ښځینه مجلې مدیره وم او ما مکمل په لومړیو کې دولس کسیزه د ښځو ټیم درلوده په هره برخه کې، اقتصادي، د تحقیقي ګزارشونو، د ورځنیو خبرونو، د داستانونو چې واقعي داستانونه به مو د ښځو نشر کول. دولس کسه ښځینه و ما سره کار کوو. په دې دولسو کسانو کې چې کله به ګزارشونو تیارولو ته تلل، زما همکاران د ډېرو ستونزو سره مخ وي. اول خو په ټولنه کې د یوې ښځینه ژورنالیستې راڅرګندېدل په یوه اجتماع کې یا په یوه بازار کې په سړک باندې، هغه هم د مایک او د کمرې سره، تاسو ته معلوم دي، تاسو خپله دا تجربه لري، ډېر د منفي خبرو سره، د منفي عکس العملونو سره مخامخ کېدی. او په وروسته وختونو کې بیا حتی زموږ د حکومت او دولتي ادارو لخوا هم، لکه څنګه چې د یوه نارینه ژورنالیست سره همکاری کېده، مرسته کېده، د ته اول لاس معلومات یا اطلاعات ورکول کېدل، ښځینه ته یې دومره نه ورکول یا اصلا نه غوښتل. په یو ډول دوی تر نظر نه راتلې او جنسیتي توپیر یې ورسره کولو. نو دا ډېره ستونزمنه خبر وه. په څو ځله زما ژورنالیستان د دې ګزارشونو په برابرولو کې تهدید شوي وي او دا چې سپکې سپورې ورته ویل کېدی، دغه خو که هره ورځنی نه دی، په هفته کې دوه درې ځلې به زما ژورنالیست راتله او دا شکوا او شکایت به راته کوه. دا ستونزمنه خبر وه. خو بیا هم زموږ خویندو په ډېر یو تعهد، په ډېر یوه ټینګ عزم او اراده باندې په مجموع کې د افغانستان ښځینه ژورنالیستانو خویندو خپل کار کولو او ښه وده یې وکړه. وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې نه چې کله د موقت حکومت راغی، بیا انتخابات شلو د کرزی صاحب حکومت رغیبی په هغه وخت کې د رسنیو یو د هغه لوی او ستر لاستراوړنو د دې حکومت یا د شلکلن مبارزو د بیان ازادي او د رسنیو زیاتوالی په لمړیو کې ډیر پرمختګ وشو او د خزینه او ژورنالیستانو ونډه یا سهم ډیر زیات وو او ډیر زیاتې خویندې د ډګر ته راودانګل او په تلویزیونونو کې په رادیوګانو کې په چاپي نشراتو کې برخه درلوده او سهم یې درلود چې بیا وروسته دا متاسفانه دا ونډه یا د ښځینه وو شتون ورو ورو پیکه شو هغه هم د دین امنیتي ستونزو په هر حال ستونزمنه خبر وه.
تاسو د طالبانو له اول ځل واکمنۍ نه یادونه وکړه چې کله د دوی واکمنۍ ختمه سوه بیا نو رسنیو ډیر رشد وکړ چې په هغه کې ښځینه ژورنالیستانو هم په کار باندې شروع وکړل. اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدلی ده، د بیان ازادي محدوده سوې ده، ښځینه ژورنالیستانو ته کار سخت سوی ده. کومې ژورنالیست چې همدا اوس په افغانستان کې د کار کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، تر هر چا زیات یو ژورنالیست هغه دوی ښه درک کولی سي، تاسو څه ورته وایئ چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي په همدې سختو شرایطو کې کار وکړي، یعنې ونه وایي چې موږ نسو کولی؟
دقیقا لکه څنګه چې ما ویل، دغه شلو کلونو کې تیر ځل هم داسې اسانه نه و چې کوم موږ د ډګر تای کړو یا مو هغه کې قدمونه کیښول، ډېرې ستونزې وې. زما پیام دوی ته هم همدا دی چې دوی خپل روحیه د لاسه ورنه کړي، که څه هم موږ خبرونه تعقیبوو سخته ده، بیا هم د دوی تعهد، د دوی مبارزه د دې باعث کېږي یا لامل کېږي چې یوه ورځ به ان شاء الله رحمان چې دغه ټول ترخی خاطری ختمیږي او بیا هغه دګر چې د خويندو د رشد، د خويندو د تعلیم، د خويندو د تحصیل، د خويندو د ټولنیزو چارو په تیر بیا د ژورنالیزم په دګر کې د فعالیت کولو فرصت راځي او رامنځته کیږي. به زه پوهیږم چې ستونزې فوق العاده زیاتې دي او زموږ ډیری خويندې ژورنالیستان د هیواد څخه وتلي دي او یو تعداد چې هلته شتون لري او دی پاتې دي له ډیرو مشکلات او ستونزو سره دي. تر دې چې موږ شاهدان دي دوی چې ماسکونه یې واغوستل، خو اوس چې کومې زه رسنۍ تعقیبوم زیاته ونډه نه لري زموږ خویندې په رسنیو کې په دننه افغانستان کې. زه حتی دلته کله چې د یوه گزارش تر شا د خزینه خبریالې غږ اورم خوشاله کېږم او وایم چې حتی دغه اوس زموږ یوې خور گزارش ورکوو، زه په ذهن ته مې راغله چې زه ښه دي د پردې تر شا خوشته دي تر اوسه پورې، یعنې دغومره امید زه چې دلته یم لرم.
بله، په دې وروستیو کې د ګوتو په شمار ښځینه خبریالانې د بېلابېلو بنسټونو له خوا نه وستایل سوې او دوی ته جایزې ورکړل سولې. په داسې یو حالات کې چې دغه پروسه نوره هم پیاوړې سي، نور هم کسانو ته جایزې ورکړل سي چې دوی د افغانستان په سختو شرایطو کې کار کوي، دا به د دوی په کار باندې څومره مثبت اثر وکړي، څومره به دوی ته انرژي ورکړي؟
تا په نوال نه، دا به یو مثبت اقدام وي او دوی ته به د روحي ورکړوي، ځکه دوی به دا احساس وکړي چې دوی یوازې نه دي او په نړیواله کچه دنیا له دوی سره ده، دوی نه دي هېرې شوي. دوی په دې هم مطمئن اوسي چې دلته هم چې کوم خزینه خودسه چې حتی نارینه زموږ ورونه ژورنالیستان دي، موږ په دې تکل کې چې د بنسټونو په بیا فعالولو وکولی شو داسې ولار د هغو خویندو او ورونو دپاره په مجموع کې د ژورنالیزم ډګر ته پرانیزو او څه چې د موږ په واسوي نړیوالو توجه یا پاملرنه دوی ته راوګرځوو چې د دوی سره مرسته وشي یا دوی ته هغلته کاري فضا آماده شي، د دوی هغه ازادیګانې بیرته ورکړل شي.
اغلی مایار، نړۍ مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ.
قربان.
قدر من دوستانو، طالبانو لخپل واکمنۍ څخه وروسته شاوخوا دیرش امرونه د ښځو په اړه وند صادر کړل، چې په دې امرونو کې پر ښځینه خبریالانو باندې د ماسک اغوستل هم جبري اعلان کړل. دوی د واک له ولکې وروسته لومړی له شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انتون د دینجو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ. په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 24 44 600. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او آزادې رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیرونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متره ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 375 متره پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 متره څخه تر 2000 متره لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 متره پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر او ساتول د بار لسید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متره پر لوړوالی پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمه پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه یا کښته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګوزره را اخلي چې په عمومي توګه د ګوزره دشتې، جهندوم، امیران دشتې.
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خون کې د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي سات لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسلې په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. ښوونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر مرمرو ډبرې یا مربل دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقې مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقې مبارکې د چار چاپیرې هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یاشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، ریخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغیر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي افغانستان کې د نورو هغو مدني موادو قانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې تنه استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن بخون کې راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي، چې دې پړاو ته کورنی یا داخلي بیزا کېدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمی مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمی مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاسه ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یوه ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومت ولې څخه برخمنې موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژي په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې دی ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیاست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته دروپیژنو او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
نشتت منزل زما چرته روان یوما، نشتت منزل زما چرته روان یوما، لری قافله زما، لری قافله زما ماته کاروان یوما، نشتت منزل زما چرته روان یوما، نشتت منزل زما چرته روان یوما. ګرځم سیلانې سکه چړای د پارانو ندی، لوی زما سفر د کاسلې کا طوفانو ندی، پل زما په سر د دنیا داسې غمو ندی، دنیا چاہتا سے غمون دی پیمت پسم کا خو پیمت پسم کا خو روان سے پو آسمان یوم اشتد منزل زما چرتا سے روان یوم اشتد منزل زما چرتا سے روان یوم